یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې خنډونه لرې شوي او مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نونس وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل د ملي مصالحې عالي شوراوي تر سبا به شایي د افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. د دغه شوراویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لرې سوي دي.
د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوه ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشې کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
حکومت تر دې وړاندې هم د مسولې خبرو د جر په لیدو خبره کړې و، خو ظاهرا د بندیانو د خوشی کېدو له کبله د بهیر له ځنډ سره مخامخ شوی دی. ځینو هیوادونو لکه فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالبانو له خلاصون سره مخالفت ښودلی و او هغوی د یادو هیوادونو د وګړو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړي و. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې نونس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره نن د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلې ده. دغه اعلامیه له مخې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ په مارجې او ناوي ولسوالیو کې پرون د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې 12 وسلوالو طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د وراوښتې مرګ ژوبلې او د افغان ځواکونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې دغه وزارت مرستیال تیر ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونې مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او اوکراینی لوري د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده. دغه وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به کابل ته د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دې خونې مرستیال یونس مومن په دې اړه ځتی راډیو ته وویل
د تجارت د پراختیا لپاره لازمه ده چې افغانستان د هغو مملکتو سره چې د اوسه موږ ښه یو د تجارت په سطح یا نورې تجارتي امویو نه لرو باید موږ د هغو سره امویو زموږ د پاره هر هغه مملکت چې د افغانستان د پاره د افغانستان په تجارت کې راخلي زموږ لپاره ډېر مهم دي او موږ ورته ډېر دیوالي شو د اوکراین سره هم زموږ تجارت په ښه توګه شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي چې په بهرنیو پانګونو سره به په دې هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقونو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی او بندیان یې ځورولې دي. دغه مظاهرې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شهرونو او ښارګوټو کې راپورته شوې. راپور نوې د ایران حکومت په خبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لشت لژ 304 مظاهره کوونکي وژل سول او 2000 نور یې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نیول سوي کې تر لس کلونو ماشومان هم شامل ول. ایران تر اوسه د دې نوې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کینوشا شارت ته تللی دی. دا شارت څو ورځې څو وروستۍ ورځې د سختو مظاهرو شاهد و. خلکو د پولیسو لخوا د جیکوب بلیک په نوم د یوه تورپوستې د ویشتلو د پیښې په غبرګون مظاهرې وکړې. جیکوب اوس فلج سوی دی. نوموړی د اګست په درویشتمه د پولیسو لخوا اوه مرمۍ په شا وویشتل سو. د امریکا ولسمشر کینوشا ته په رسېدو سره خبرې کړې دي او د دې تر څنګ چې د ګارډ او پولیسو ستاینه یې کړې ده، د هغو خلکو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده چې پولیسو ډزې پرې کړې. ټرمپ ځینو ویجاړو سوي سیمو ته ولاړ او ویې ویل دا د سوله ییزو مظاهرو نتیجه نه بلکې د کورنۍ ترهګري نښه ده. د امریکا ولسمشر پر رسنیو نیوکه وکړه چې د پولیسو د ځینو ناوړه اقداماتو په اړه یې ډېر تمرکز کړی او دا کار د دې لامل سوی چې خلک د پولیسو او ګارډ پر ضد راپاڅي. او امریکا متحده ایالاتونو په قبرس باندې د کم اغیز لرونکو وسلو بندیز د کال لپاره لری کړ. په دې سره قبرس ته دا وسلې صادرېدلی سي. کم تاثیره یا نن لیدل وسلې هغو ته ویل کېږي چې سړی نسي وژلی خو ژوبلوي یا یې بې صده کوي. امریکا داسې وخت قبرس ته د دغو وسلو له صادرېدو بندیز لری کړ چې د قبرس او ترکیې ترمنځ ګڼې لانجې روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې خنډونه لري شوي او ډېر ژر به مذاکرات ټیم قطر ته لاړ شي. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به د دې مسلې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړو. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند یې په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وقف کړی د یوې څلور لارې د جوړولو کار پیل شو.
ناکامورا یو فکر یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. موږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوي په اصل دا چاره افتتاح کړو.
په نړیوال موضوعاتو کې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تېری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دې سولي موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي تر سبا به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم دوهې د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پړاو بشپړېدو ته نږدې شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په وړاندې خنډونه لري شوي دي. بل خو طالبانو ویلي تر هغه بین الافغاني مذاکراتو ته نکینی چې د دوی پاتې بندیان خوشې شوي نه وي. د موضوع د ازادي راډیو خبريالې فیروزه عزیزی تعقیب کړی د کابل استډیو را سره دی. فیروزه جان څه معلومات مو راغون کړی په دې اړه؟
بله، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پای لپاره چمتووالی خبره. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او تر سبا به قطر دوهې ته سفر وکړي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ډېر زر به د بندیانو د تبادلې پروسه هم پای ته ورسیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی. خنډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډېر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشې کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډېر ژر شروع شي. چمتووالی نیول شوی دی. ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو حکومتي سرچینو د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 340 طالب بندیانو لړډاله هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمیر بندیان د پولچرخي له زندان نه خوشي کړی دي. تازه نن هم له کندهار ولایت نه د کندهار ولایت له محبس نه اته طالب زندانیان آزاد شوي دي. دا خبره د کندهار کندهار ولایت د مطبوعاتو دفتر کړی ده. نوري صاحب موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې په ټوله کې دغه بندیانو د تبادلې مسولیت لري د ټولو خصوصي طالب بندیانو او دا چې آیا نن به څومره نور طالب بندیان لمن آزاد سي معلومات ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته جواب یا ځواب نه دی راکړی. همدارنګه په دې اړه چې طالب به هم یا طالبان به هم د افغان حکومت په غوښتنه ورسره ستا کمانډویان او پیلوټان هم آزاد کړي وکنه، په دې اړه د دغه ډلې ویاندویانو معلوماتو ته پتم کړي وو. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته کې نه ني تر کومه چې د دوی ټول بندیان نوي آزاد شوي. بله نوري صاحب.
بله فیروز عزیزی، لطاسونه مننه. به هم پهم دی موضوع کتم که ایگو ده افغانستان ده ملی مصالحه دی عالی شورا ویاند فریدون خوزون هم راست را وصل شوید تلفون لاری. خوزون صاحب خبرونه تخیر اغلاست.
سلامونه نوری صاحب تاسو و استاسو اوریدون گوده.
خوزون صاحب مخکې مو لمکسر خبری کړی وی اوریدونکو هم واوریدل چې تاسو ویلی چې خندونه د بین الافغانی خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول تقریبا لری شوی دی او ډیر ژر به بین الافغانی خبرې پیل شي. که اوریدونکو ته ووایه چې دغه مذاکراتي تیم به کله دقیقا قطر ته ځي او آیا هغه به بشپړ تیم وي او که یوازې څو کسان به ځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مذاکره کوونکی هیات او ترڅنګ تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوهې ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي، هیات مکمل ځي.
بله، آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوش شي تر څو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي؟
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر نا وخت دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن وخت پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خنډونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی. زموږ تمه ده چې بین الافغاني مذاکرات هم ډېر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي. دا موضوع ډیره ټکنۍ او زندنۍ شوله چې کله خبرې پیلېږي، چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. یعنی خلک په تمه دي چې دا خبرې به کله پیلېږي. یعنی دا ډاډ ورکولی شي چې دغه سفر به ولاړ شي او نن په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات که سفر وکی د سفر هدف هم د مذاکراتو پایل دی او کله چې خندونه لري شي طبیعي چې مذاکرات شروع کیږي او پرې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکو لنډو ورځو کې به انشاءالله د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان یو.
د دغه خبرو د پیلېدو په اړه به اتمن تاسو تیاری نیولی وي. په لومړي قدم کې تاسو وویل چې تخنیکي ټیم هم ورسره ځي. یعنی په اجنډا کې که اوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي؟
زه فکر کوم چې موږ یو حساسیت د موضوع پر مخ یو. په دې خاطر باندې په اجنډا ډېر بحث نشو کولی. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې په اوربان به بحث کېږي او محتمه ده وشي د افغانستان د خلکو غوښتنه ته ځواب وویل شي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان باید وشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې د افغانانو باور زیاتوي او زموږ تمه ده چې دې هدف ته ورسیږي.
بله، د افغانستان د ملي مصالحه د عالي شورا ویاند فریدون خوزون، له تاسو مننه چې د سولې د دغه بهیر په اړه مو نور معلومات راسره شریک کړل. بلې قدرمنو اوردونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلي خوزون وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې تقریبا خنډونه لرې شوي دي او بشپړ تیاری نیول شوی او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم به ډېر ژر قطر ته ولاړ شي. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. او اوس هم ناجیه صافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د دغه وزارت مرستیال تیر ورځ د اوکراین له سوداګرۍ خونې مرستیال سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا ټینګار کړی او اوکراین لوري د هر ډول همکاریو ژمنه کړې ده. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل په دغه کتنه کې د اوکراین د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ژمنه کړې چې ډېر ژر به کابل کې د سوداګرۍ خونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي په افغانستان کې د پنګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به دغه هیواد ته نور بهرني پانګوال هم راجلب کړي. د دغه خونی مرستیال یونس مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د فرهار هغه مملکت چې د افغانستان د د افغانستان په تجارت کې داخلي زموږ لپاره ډیر مهم دی او موږ ورته ډیر دیوالۍ چې د اوکراین سره هم زموږ تجارت په شته توګه شروع شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي په بهرنیو پانګونې سره به په دغه هیواد کې یو شمېر خلکو ته د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د چاپی پروژې عملی چارې پیل شي چې د نورو ګټو ترڅنګ به د افغانستان د برښنا سکتور هم پیاوړی کړي. د افغانستان د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د چاپی پروژې عملی چارې له هرات ولایت څخه پیلېږي. نوموړي وویل په دې اړه د افغانستان برښنا شرکت رئیس احمد داود نورزی د چاپی پروژې له رئیس او کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره د دې پروژې کاري بهیر د پیل او اهمیت په تړاو خبرې کړي. د دوی په وینا د افغانستان برښنا شرکت به له دغه هیواد څخه تیریدونکي د ګازو له نلیکې د برښنا انرژي د تولید لپاره ګټه واخلي. د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د نلیکې ټوله کې 1,814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1,000 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په خوست ښار کې د تتسو ناکومورا د هغه جاپاني په نوم چې څو لسیزې ژوند یې په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وقف کړی و د یوې 4 لارې د جوړولو کار پرون پیل شو. په دې اړه وروسته په تفصیل راپور اوري. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تیری کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوې دي. د سازمان ویلي چې په هغوی کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د سازمان په نوي راپور کې ویلي چې په ایران کې دغه کسان سخت شکنجه شوي، وهل شوي، برقي شوک یا ټکانونه هم ورکړل شوي دي. فرشته جلال زه نور تفصیل اوروي.
د افی نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې تر هغه وروسته شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدن مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افی نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر 10 کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي وو. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یو سلسله یې سرته رسولې ده. د افی نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو صحي خدماتو محروم شوي دي. د افی په نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالې مشري دینا التحاوي ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خپرو شوو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شوو مظاهره چیانو او د هغوی د کورنیو له غړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوي دي. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې پیل کړې. دا مظاهرې وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ضد شعارونه ورکړل.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست ښار په ختیځ لوري کې د تیتسو ناکومورا په نوم د نومول شوې څلور لارې د جوړولو کارونه پرون پیل شول. ناکومورا د پی ام ایس په نوم د یوې جاپانۍ مسی مشر و چې څو لسیزې ژوند دی په افغانستان کې رغنیزو چارو ته وخت کړی و او د تیر 2019 کال د دسمبر په څلورمه دندې ته د تک په مهال جلال آباد ښار کې د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای د څو تنو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د خوست چارواکي وایي دا څلور لارې افغانانو ته د ډاکټر ناکومورا د ښو خدمتونو همدارنګه د جاپان د ولس او حکومت څخه د مننې او قدردانۍ په پار جوړیږي. له خوسته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په خوست ښار کې د ناکامورا په نوم د څلور لارې د کار د پیلېدو په ځای کې چې د دې ولایت یو شمېر سوداګرو، مدني فعالانو او ځایي چارواکو برخه درلوده، خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې ډاکټر ناکامورا یو فکر او په لږو امکاناتو د کار کولو یو طرز یاد کړ. خوست والی وویل په دې ښار کې به د ناکامورا څلور لارې جوړول له هغه د جاپان له ولس او حکومت څخه افغانانو ته د خدمت کولو د مننې او قدردانۍ یو همیشنی سیمبول وی.
ناکامورا مؤسسی په هجرت په دیار کې د یو کلینیک نه شروع کړ. داغه کلینیک نه دوی بل اخره د شه حالت ته ورسېد چې زمونږ د کونړ ډیر لیونې شینې محرک په زرګونه جریبه زمکه الته کارواندې ته برابر کړ او د شه سربندونه چې د اصل کال مونږ په پازاب شینې په ولو باندې محرک. علاوه د دې چې ناکامورا یو مؤسسه و، ناکامورا یو فکر، یو مفکوره او د کار کولو یو طرز دی. مونږ ناکامورا او جاپانیانو ته د درناوي په اصل دا چاره افتتاح کړو.
د خو سرپرست خاروار انجنیر صدیق الله صدیق آزادۍ راډیو ته وویل دا څلور لارې په ښکلي بڼه ډیزاین شوي او جوړول به درې میاشتې وخت ونیسي. د وویل د دې څلور لارې په جوړولو کې ځینې قانوني ستونزې وې چې اوس حل شوې دي.
دغه درې سرې فازې مجموعي لګښت 12 میلیونه څلور لک افغانۍ ده او دغه شرایط قانوني مشکلات او هغه پوسنه شرایط کې حل شوې دي. وزارت دفاع موږ ته اجازه ورکړې دا شرایط تطبیقوي ان شاء الله. اګه کیمه ټکلی مدا چې دوی یې نه بو پزوت وخت کې په خپل وخت دغه میګ دا چرایي تطبیق کوو او خلک ته به خدمات پر ارزه کوو.
دا چې د ناکامورا په نوم به څلور لارې او سره نور خلکو ته څه پیغام لزان سره ولري په اړه مدني فعال محمد جلال حقیقت ول دا د افغانانو د احسان مننې و نه خده.
دا د دې معنی لري چې څوک خکرونه تر سره کې هغه به تل دغه نوم روانداوي او داسې بیا دیګه لکنن چې د ناکامورا په نوم باندې په خوست کې یو څلور لارې ونه ماول شو. نو څوک چې داسې کارونه د هیواد او د ملت په ګټه تر سره کوي همداسې به د دې نوم روانداي پاتې کیږي او د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه به یې درناوی او قدر کوي.
ډاکټر ناکامورا شاوخات ول سیزی افغانستان کې وو او په تیر بیا په ننګرهار کې د روغتي او کرنې په برخو کې پرمختیايي پروژې پرې کولې. درې او یا کلن جاپانی ناکامورا ته له وژل کېدو لږ وخت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. دا چې د کابل چاپی خبرونه نن پر کومو مهمو مسلو تمرکز کړی له ناجیه صافی څخه واورو.
مسیر ورسپانې د افغان حکومت له لوري د طالبانو د 320 زندانیانو له ډلې د نږدې 100 کسانو د خوشي کېدو مسلې ته به اشاره. د طالبانو له لوري د افغان حکومت د ځینو کمانډویانو د خوشي کېدو خبره هم کړې ده، خو سرمقال لیکونکي پوښتنه کړې چې ولې د طالب بندیانو په خوشي کېدو سره لا هم دغه بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ شوی. د سرمقال لیکونکي په باور دا واضح خبره ده چې په حکومت کې ځینې کړۍ د سولې مخالفې دي، او په خبره یې د طالبانو له لوري هم شاید داسې تحرکات وي چې سوله له ځنډ سره مخ کړي. خو مسیر ټینګار کړی چې فرصتونه باید درک شي، ځکه نور هیڅ افغان د جګړې د دوام غوښتونکی نه دی او نه غواړي چې په دې برخه کې ناغېړي وشي. ویسا ورسپانې قطر ته د سولې مذاکراتي پلاوي د چمتووالي خبره کړې او لیکلي تمه ده چې د افغان حکومت پلاوی پنجشنبې یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې قطر په لور وخوځېږي. ورسپانې دا خبره هم کړې چې تېره شپه د بندیانو تبادله بیرته پیل شوه او هیله ده د اونۍ تر پایه د بهیر پای ته ورسیږي. لیکوال ټینګار کړی چې دواړه لوري افغانان دي او مذاکراتي ټیمونه باید هڅه وکړي چې داسې بڼه او داسې نیت باندې خبرې وکړي چې بهرنیانو ته دا موقع برابر نه شي چې د دوی ترمنځ د درېمګړي رول ولوبوي. سرمقاله کې دغه شان راغلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې افغانیت او پر ملت زړه سوی باید د دواړو مذاکراتي ټیمونو ته مشترکه سره کرښه وي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د سولې بین الافغاني خبرو اترو په ژر پیلېدو ټینګار کړی. ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. لیکلي امریکا نه غواړي چې افغانستان یو ځلې بیا د ترهګرو ډلو په سرچینه بدله شي، خو ورسپانې نیوکه کړې چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي. رسپانی دې موضوع ته اشاره کړی چې تر اوسه د طالبانو ملاتړ یو لورو لکه پاکستان، ایران او روسیې هیڅ نه د ښکاره کړی چې په افغانستان کې سوله غواړي او کنه. د سرمقال لیکونکي په باور تر طالب ډلې وړاندې باید له دې لورو سره د نړیوالې ټولنې په حضور کې سوله وشي، او تر درانه نړیوال فشار لاندې باید ترې ضمانت واخیستل شي چې د افغانستان په چارو کې له مداخلې او یرغله لاس واخلي.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخيره.
ستاسو لا پیغامونه
لوګر ولایت ورکی برابر ټول سوالونه په ځوان دي کله نه زده یم. ځوان خپل کې بس سلا سره غلې د ډېر خرابې څخه کړي دا سرکونه زوبل کړي دي. د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باره کې چې کومه مرسته سوې وه د خلکو سره، د ټولو سیمو د خلکو سره مرستې وسولې ورسره، خو دلته سجاوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هم امبسګۍ مشران دي ورسره هغه ته رسېږي. نو د دولت اشکم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د غوسروي وکي هغو ته ورسي ورته. او سرکونه ډېر زوبل دي، دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي د خلکو په جرګونه جرګو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وکي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
نورستان ولایت واما محمد مدانی تاسو ته تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومات ده چې په دې رسایو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د غوښتنو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالی نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په ټول کې د سیلابونو او غوښتنو له امله په نورستان کې د پالون بندي برق شې ده، هغه هم خراب شې ده. او په ځینو کې د نورستان پخوانی والي اغلی حافظ عبدالقیوم کوم پارک جوړ کړی و، هغه پارک هم په کلي شکل باندې تخریب شوی ده. همدارنګ شرواري داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوی ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه برق بیرته ورغول شي، او دغه کوم پارک او دوکانونه چې تخریب شوی ده هغه هم باید بیرته ورغول شي. او په ځین باندې کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطرې باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا هوستاسو په غږ ثبت شوي څو پیغامونه لیکلي پیغامونه مو هم د افغان بیسیم اتتباتله شمیرې له لارې را استولی دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید لومړی د جنگ ماشین ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. عبدالمنان عادل بیا له هلمند له مارجې څخه لیکلي له ښکېلو غاړو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلي چې افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. کور ودان د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. خو اوس پر بازار د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملي مصالحي علي شوراوي تر سبا به د افغان مذاکراتي ټیم شایي دوه ته سفر وکړي. د دغې شوراویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لیرې سوي دي. دوی وایي د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل سوی دی او احتمالا نن تر ناوخته پورې به پای ته ورسیږي. د ښاغلي خوځون خبره اوربند د دې بحث ته اجنډا یوه له مهمو مسالو څخه ده. طالبانو وړاندې ویلي وو همدا چې د دوی له غوښتنې سره سم د 400 طالب بندیانو خلاصون بهیر ختم سی بین الافغانی خبرو ته چمتو دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند ولایت کې 900 وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوشته ده. دا خبره نن د پاوز په ویلامیه کې سوې ده. دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان پوځیانو په بریټ کې 200 وسلوال طالبانو جلسوي او وطنې ټپیان دي. دا مرجوب لا په مرجع او نوې وسلوالو کې وشته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری زاړیکو د پراختیا او دوړخیز همکاري هوکړه کړي. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستيال تیر ورځ د اوکراین د سوداګری خونې لمرستيال سره خبرې کړي او اوکراینی لوري ژمنه کړې چې ډیر ژر به په کابل کې دغه هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر پر 2 په راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول شوو مظاهرچیانو سره په زندانونو کې ناسم چلند کړی دی او بندیان یې ځورولي دي. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ویسکانسن ایالت کې کینوشا شرط تللی دی. دا شهر څو وروستۍ ورځې د سختو مظاهرو شاهد و.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه مه هیروي. خو په بل خبرونه کې د افغانستان په دوه بجو د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو ژوندۍ خبرونه مه هیروي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وای د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی بل مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 4 نیټه په جلال آباد ښار کې 3 عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د دریم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 44 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشي موادو په تور شپه کسان هم نیولې دي. په بلخ ولایت کې لسګونه لیټره شراب او نږدې 60 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشي موادو سره یو میل وسله او څه اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بل پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لار باندې څه د پاسه 5 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام خیښه ونیولا. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 60 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چار سو نیتی، 1 کیلوګرام هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چار سو ونیول چې له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د غونی وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سیالۍ وکړي. په کندوز ولایت کې د غېږې ایستلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه یي موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه یي موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین له امله د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی.
د اون مناطق کې مرد با شورای امپایر قاچاقبرای بیرونی مثل صادق قشتر و نورمال اونا تانسته کارشون انجام بده.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د ښوونځیو ځینو زده کوونکو هم د کوکنارو نیش وهلی دي.
زه خپله د کورونا د کرنټین په وخت کې نیش ولاړم. په دا اومدی کې مې 2.5 کیلو تریاک راته وپاته سو.
دا چې ډېرې به سرپناه موتاجن ولې د کبار کاروبار کوي او د دې پر ژوند سا غیزه کړي ده. په دې اړه د کبار د یو دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
دا کبار چې راوړي دوی هم نه دی خو دغه خو جمع کیږي هم دې مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي وروګا مساله مواد دوی ته کوي.
د اخبار شاپ نوم یې موتاد وایي چې د نشول عمله درملتون لا سوت
سرمایه ملاړه لا اعتبار ملاړه او صحت ملاړه
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خوند ته ورک.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چار وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین له امله د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. د کورنی چار وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د کورونا او کرنټین له امله د سیمه په هیوادونو کې د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی، بلکې کاروبار یې د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د سور په میاشت کې خپور سو هیله ښودل سوې و چې د کرنټین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو له تړلو سره به د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خو د افغان دولت څېړنې ښیي چې د کرنټین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو پر بیو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کرنټین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشه یي موادو قاچاقونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول.
88 درصد کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
په سلو کې آتات یا کوکنار په 9 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیرې د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډوي هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کرنټین د دوی پر کار کوم اغیزه نه ده کړې. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشه یي موادو بیه راټیټه شوې خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشه یي موادو د قاچاقونکو زیرمې په یوه یا دوو میاشتو کې نه ختمیږي چې د نشه یي موادو بیې د تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشه یي موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تاریاک په ګاونډیو هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه یې د کرنتین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته کاچاکو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوی کیږي باید په جنگی سیمو کې هم د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسی چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټي کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټي کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې، هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور جوړه دي ایران او ترکیه ته دي، داغو د مخنیوي لپاره چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز واک لرو شاره علي کوثر او نور اوایز واک موږ په اختیار کې چې موږ ته اطلاع راکړي او دا ټینګو په متاسفانه موږ دغه شان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د مهنیت مواد مخدر په اختیار کې ورکول.
د کرنتین پر مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو لږ کاچاکونکي نیول سوي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنتین پر مهال د تګ راتک بندیزونه عملي کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع ته راځو. د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنتین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړی دي. د جز د کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو تر څنګ د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږ کال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل پدا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولر اومدشن پدا اومدې کې می د قلی دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو څکم لزر افغانی هم نغری پیسې ماته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری له امله او د اقتصادي ستونزو له امله دې تر څو مشي درس مالته نشو. اما تر نور کلونو سره خپل زیاتره فرهی ځوانان د کار ته تللی و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنتین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پشترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور له مخې د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورنډ کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنتین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیر محمد چې سږکال په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې سږکال د ښوونځي او شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نغدو پیسو تر څنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوي دي.
زما نوم شیر احمد او د فراه ولایت اوسیدونکی یم. سږ کال مې تقریبا په 4-5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی و. دا چې سږ کال کرونا او کرنتین و، نو له نورو ولایتونو څخه د نیښ وهلو لپاره خلک رانغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیښ په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلوګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې
کړل.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیاله ماریان اوري د کوکنارو په نیښ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وایي کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي، هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ شي.
اول ما از والدین ما
زلمړی د زده کوونکو لمور او پلار او دوه حمله بازګرانو څخه هیله کوم چې باید د خوندزي زده کوونکو په دې ډول کارونو مصروف نکړي. د تاریخ نیخ وهل اشتباه ده. د خوندزي زده کوونکو چې زمک او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنکړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بې وسله دي، خو باید د خوندزي زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نکړل
شي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تاریک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم رانږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي، دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنتین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع ترازو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کبار په دوکانونو کې د وسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیزې لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار زه خپل سې کوم، ما دا دلته د سرای نیولی، دا دوکان مې سره شروع کړی. دا کباړ اخوند سرای کې بیرته ذخیره کوم. مثال د خبرې له دغه جینه وروره ګوله ځي تجارانې وړي او له متعدانو نه مونږ کومه بد خاطره او کوم مرض دا حساب باندې مونږ هېڅ نه دي تللي دلي، لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دي راغلي. ولې دوی نه مونږ ته کوم مرض نه ده واقع سوی، خو مونږ زیات وخت ماکس و دسکش و دغه شیان هم زیات استفاده کوو. مسخد له دوی نه هم هغه کوو. کور ته چې کوم وخت لاړ شو د خپل لباس وروره ګوله مسخدې باندې په امام کې بس بعد لغه کالیم سے بدل کے بعد لغه بیا کور تخ پلن نه وځو.
تاسو ته کوم متادان د غلط راځي په دغه دکان کې؟ نه
دلته هر قسم خلق راځي. دسه خلق دسه مسخد یو کال پیاخته سوی من دوی راځي، دسه خلق راځي ورغه شل کال پیاخته سوی من مسخد به د مواد باندې اخته ورغه راځي او دا کبار سره راوړي. دوی هم نه دی خو لغه خو جمعګیر هم دی مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کی ورغه مسخد مواد دوی ته کې وسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابو الله رحم نه لري. هیڅ لار دوی بل نه ست بدون دغه کبار نه بل هیڅ لار. ولې سو خیرات هم نه ورکی وای ته متا ده کته د خیرات درک. مثال خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پودر باندې ورکه دا د مان ثواب کیږي نه موبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتلی خو لا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرض مرض ماته نه دی واقع سوی. چې دوی نه ماته راغلی وروه یا زه پې مریض سوم یا ښه یا بد او دوی سره زه نور هم دا اشتراک هم نه لرم. همدا کبړ مبړ سې ته وتلم وروه پیسې ورته ورکوم یاتي ورته هم ځي خپل خدای مزه روزې پاره لار باندې ځي ځي.
څومره تاسو ګټه کوئ دغه یو موتا چې 200 روپۍ راټولوي مواد دی کې بیا تاسو څومره ګټه؟
دا مختلف مختلف شی دی کنه. مسخد په بوتل کې کیلو کې 10 روپۍ پاتې کیږي، په پیپسي کې 15 پاتې کیږي. مسخد بیگا ته مونږ ته 500 600 روپۍ دغه سي تر 1000 روپۍ پورې مونږ ته کې پاتې کیږي دغه سي حساب ده.
بیا تاسو دا کبال چیرته وړي او چیرته بیا خرڅه؟
نو مخ کې سو کبال ټول پاکستان ته ته او اوس دلته کارخانه جوړ سوي. مثال د وسپنه کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړ سوي ده. دلته ځي مسخد د مسالې کارخانه په سرکینو کې جوړ سوي دي. هلته ځي دا اوبه کیږي بیرته نوي سطلونه او تشونه او کوزې او دا شیان ترا جوړیږي بیرته وروګله دلته افغانستان ته تبدیلیږي.
ځینې وایي چې دغه دوکانونه بیا هم مواد هم خرڅوي معتدین ته. تاسو څه وایئ؟
دا خبره زه درسره منم. دا خلک خو هر یو شک ده په دې باندې شک چې دا معتدیان دلته مال لاړي مال وتلې دي خو دغې خوتناسي د عمل کوي کنه. دا داسې وایي چې مسخد دا مواد ودا ورکی. دا مواد دی غریب سړی کار نه زده توزیع کی. زه سیم دا اوس دوه پړی چاس په جب کې واشم. دلته پاسه خرج کوم، پاسه مې لاس تړلی وروله پاوزه کې پروت یم روانم پل چرخی ته. دا دی وړکی خلکو کار نه زده وړکی کار باندې دا کار وسی. دا کار څه دا غټانو ده او دا د مونږ د څه کار نه مسخد سي. زه جکسم یو ورځ خرج کوم په دویم ورځ باندې جای پل چرخای ده په پل چرخی کې به پروت. دا د دې څخه کسانو کار د ورغه زده غټان دی ورغه دا کار د غټان ورغه دا د موږ تاسو دولت سره خپل دا ورغه رضایت سره لري. رضایت سره ونه لري. مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده کنه.
دلته اول فیاد اورغله بس اول اوزار اورغله ورتوا چې می خرڅو مثال دغه بس یغه پیسې ترونه خو تر خرڅول نه سی خو هغه خپل حق ته کی اخلي کنه
دوراز سو کسان موتا تاس ترازیات
دسه دسه له 1500 نه وله تر شپږ سو تراته زخت زیات کسان نو بازار دروله کارتنو نه مثال راځي دی خواته بل خوانه دی خواته کارتنو د زیرو موتا دا نه هم دا کار د شپږ سو 1500 کته پور د لزرو پور کته پور ته کی
بیا تاسو دلته پولیس نه وای چې
د خلاف مال نه اخلو مثال کله نه وروره غواړه دا شای نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبره مونږ د څه زیات اخلو چې هغه په بازار کې وروره پښغلانه کې پراتی لغښغلانه نه دوی راځيږي د څه شای مونږ اخلو مونږ که د څه خلاف شای اخلو مونږ یعنی 15 کال یا 14 کال یا 18 کال بیا په دې ځبانه مونږ نه کاروبار کولای شو دولت هم بیا تنګي که خلاف شای واخلو مسخه درور غلا یا مثال خبر درور غلا لین واخلو پکې مثال خبر دسه روغ مال ناخلو پکې ولې په دې حساب نه اوس موږ په اوزه کې ګوتې لګول دامر ته ویل چې موږ سره خلاف مال ګیر ک په اورز د موږ دکان نه لا کومور دي
ترين چی ته د نور مال خرسي
نو داسې د سم صحیح شای پیدا کې د غلا شای پیدا کې مسخه په چوک په سر باندې خرسي مثال خبر درور غلا چې ته ځان د ګوخه جای مشتری لري ورغه ته ورړي ورکې هغه سم شای دلته نه راوړي دلته مسخه دې دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسي دی پیپسي کوتی دی وروغل دغه شیان راوړي وروغل او روغ مال دې سره ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخه وروغل مونږ نه اخلو سی وای اخلو راوړي خو مونږ بیرته اوزه کې هلته ګوتې لګولې مونږ دا اوسه راتاوت کړی چې مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر کړو په ورځ د مونږ دوکان نه لاکو مور دي
ستاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم دا لاسي برمیز دا معتدین راوړي کله ستاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو دې خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخه خراب دي دا چوکاټونه یې وګوره چوکاټونه هم خراب په جوړو غل په دې کې یو دانه جوړ نه سره کرامت شای نه سره په کې دا شي زیات دي
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جاي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org
درنو اوریدونکو تاسو آزاد رادیو اوریج پر 1250 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې وردی د کابل ولایت پغمان ولسوالي اقبال شاه لو وکالو رئیس نشه کوي د وی چې د فارمسي څنګه لوستي او په خوای خپل درملتون درلود دا چې دی ولې په نشو وخت تاسو او رسته له صد ورستون سره لاس او غریوان سو په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړی دی
مخکنه نشینو خو ما ډیر ته خوشاله ژوند لو د ایتل مور ورونو فامیل سره ډیره مینه ما او تعلیم سره ډیره مینه ما مش به کوشش کوم چې خو خلکو سره نفس ولاړ ولرم تقریبا وکاله مخکې په څنګه دي کې زه ډاکټرم په دلم چې دا خو مزد د بدن ته نقصان لدی خو د خراب ملګری د قناعت ورکول په خاطر چې را سړی نه په ماته تیږي نه د خرابوي نه نه وکړ سبا یو د دوه سبا دوه د تدریج د تر څو په خپل محتاط شول کله چې په محتاط کړو په علمونه لاره چپا کړل په بل کو سلان د په دوه مېم کال کې د سی بي بي نه فارغ شوم ما بیا ډیر وخت ما پخري د رضاکار په صفت د سویډان یا سویډیش کمیټي فار افغانستان فقره مسکت ما په پغمان یا د چاډي په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوي خلک له ما نه ډیر راضي او ډیر خوشاله و کله چې د کرزي حکومت شه په ما غوښ په پرې کوتل لړلم د راضي پانتون د وسوځي فارمسي مو ولسته تقریبا تر 15 میاشتې مخکې پورې د وخانه مې دلودله کمپنۍ په څنګه کې کار کوي خلک له ما نه ډیر راضي او اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې اخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شو چې زه بدبختانه بدمخته روغ دي شوم په مواد مخدر باندې ما د سپګر کوم چې دا ټوکا ده او بیا ځي پاسانې سره کولای شم ځان ته وښورم ځکه زه ډاکټر یم دوا پیژنم څه پیژنم مګر د دې سوال کله لا مجنون دوا یې بیرته پرې کوده اولاد یې بیرته پرې کوده او مې خپل ځان کې لاله سوار کړ بیا مې خپل سرمایه کې لاله سوار کړه ورونه رانه خپه شو بیلې کړم چې ورونه ته سړی کېږي نه دوی له مانه نفرت کوي یعنی ډاکټر سي موجوده د ما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعه مره ته قطار دلیدلې و یعنی دوا یې مې چاته اته خوشی مې مرکړې دي راګان مې مرکړې دي ځبې به راوړې کې هغه بعد بختانه زه بنیشه و منه به پېدم تدې هدا پوری چې دواخانه موږ موجوده تقریبا په سلونیم لګر په می دواخانه غرو کړی و نوې ضرورت په دوا تاریخ تیر شول چې څو وخت دواخانه باندې پاتو واغه مې وړي په سکه نه شرما چولې تقریبا نه موجوده زو 30 لګر په قرضدار یم غته سي د څه خوب لیدل وای چې ما څنګه دا کارونه وکړ چې نو شرکتونو نه دواغانې وخت دلې سرمایه ملاړه لای اعتبار ملاړه او صحت ملاړه یعنی نسبت نور ورونه ته چوګره لمانه سندونه جدي رنگونه تازه دي په مکه غونجواله نشتا اي ورور په ټوکه باندې ورځ مو ته ویل مور د ازوخ به غلط کړی ني تاسو نه موږ بوډاشه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپور ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي خو یوه ورځ کور ته یوازې راځي خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټکسي نس چلولی دا چې ستار ولې تر دې وروسته ټکسي نس چلولی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یو اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري
خیر ده یاره دا یو اشاره ولاکه زما استا په جنجال ارزي
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ
او بخا پام مې نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بیخي مې فکر بل ځای و که نه نو دښمني خو نه درسره لرم سترګې مې کمزورې دي
څه شی سترګې دې کمزورې دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی بیا دې څه کول
بس نو څه وکړم
ښه اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی یم دا ټیکسي هم د بل چا دی که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو درته وایم چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دې یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
ښه موټر خو به دې نوي خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تا اسناد یې راکړه
ښه دا دی امیر صاحب
ستا اسناد سم دي دا دی واخله
راکړه امیر صاحب کور دې ودان
هلکه ته دې اسناد راکړه
اسناد څه مې کړه ته ودرې تغجب کی میشو دا دې واخله
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي
او امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دي
څو ورځې څه مانا پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي
امیر صاحب ستاسې خبره سمه ده جوړوم یې بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته زم جوړوم یې
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلتا پدا چوکی کی نه
خسمه ده دادا کی نستم
دا سه شی دی فرما دی راوڑی ده
هو دا فرما می راوڑی ده وای سرگی دی چکا
خا خا تو فرما را که
آه دادا واخلا
خا خا پر یو سترگ دی لاس ونیسا
دادا لاس می اور باندی ونیو
هغه مخ مختوری وینه
هو وینه می
هغه دی اول توری غاخونه لوړ دی که کته
کته کته لوړ دی
خا د دوهم توري خوله کمه خواته ده
چپه خواته ده
په اول قطار کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس نو پر دغه بل سترګ لا سونیسه
که سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توري غاکونه کومه خواته دي
کته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهم کرخه کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه څلور توري دي
په اخري کرخه کې څو توري دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ښه ښه اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مو پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خاوند ته ورکړ
ولې خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای
ولې نشي چلولای
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه اوس ولې اجازه نه درکوي
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي
ډاکټر ته به ورغلی وای
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه
ډاکټر راته وویل باید عینکې کیږدي خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړیږي؟
نه نه جوړیږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هیڅ نه پوهېږم چې څه به کوو، عملي سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.